السلام علیکم، دا مشال ریډیو دا وخت په خبر کې د ماسپخین یو بجه شوی دا زانی ساجمل بدر سره په روانه خبرونه کیم. اوریدونکو په دې غړی کې به تاسو د خیبر پختونخوا د پاکستان د زنه نور برخو په اړه ریپورټونه واورئ. د دې ترڅنګ 19 پروګرام سندری جادوګری هم لرو، خو در سم مخکې د دې سات خبرونه اورو چې زموږ همکار فرخنده اسد یې درته وړاندې کوي.
السلام علیکم، لمړی د خبرونو سایټی کې د خیبر پختونخوا اسمبلی پر خزو د کورنی تشدد او مخنیوي بل منزور کړ. په شمالي وزیرستان کې تیر شپه یو ځایي ډاکټر د نامعلومو وسلوالو په ډزو وژل شو دی، او په نړۍ کې د کووډ 19 ناروغۍ له وجې 2 میلیونه کسان مړه شوي دي. د خبرونو تفصیل، د خیبر پختونخوا اسمبلی پر خزو د کورنی تشدد مخنیوي بل منزور ک. پرون د اسمبلی غونډې ته د بل د خیبر پختونخوا د ټولنیزو چارو او د خزو د پرمختګ صوبایي وزیر هشام انعام الله وړاندې ک. د دې بل پر اړه کې په کورونو کې پر خزو تشدد کوونکو کسانو ته تر 15 کالو بند سزا ورول کېدی شي. د بل د وړاندې کولو پر مهال هشام انعام الله وویل په 1500 ورځو کې دننه به عدالت کې د شوي تشدد درخواست جمع کیږي. عدالت په دوه میاشتو کې دننه د کورنی تشدد د قضیو د فیصله کولو پابند وي. دا بل خوشا او کاله د اختلافات له وجې د ځن ښکار وشي. د جنوري په 15 د ټولو ګوندونو په اتفاق منظور کړل شو. امنیتی چارواکي او پولیس وایي تیر شپه په میرعلي کې نامعلومه وسلوال یو ځایي ډاکټر ولی الله داوړ په ډزو وژلې دي. د شمالي وزیرستان د پولیسو مشر شفیع الله ګنډاپور مشال ریډیو ته وویل چې د میرعلي هرمز سیمې اوسیدونکي ډاکټر ولی الله له بنو نه خپل کور ته روان وو چې د میرعلي بایپاس سره نږدې پرې نامعلومه وسلوالو ډزې وکړي. د نوموړي په وینا دا پیښه د شپې شاوخوا 10 بجې شوې ده. پولیس وایي په دغه سیمه کې پر امنیتي سرتیرو هم سواري بریدونه شوي دي. بلخوا ځایي خلک وایي ډاکټر ولی الله له چا سره دښمني نه لرل او تور پورې کوي چې نوموړی د امنیتي سرتیرو په ډزو وژل شوی دی، خو امنیتي چارواکو دغه تور رد کړی او وایي پر نوموړي ډاکټر وسلوالو ډزې کړې دي. بلخوا د پولیسو مشر شفیع الله ګنډاپور وایي چې د نامعلومو وسلوالو پر ضد یې مقدمه درج کړې او دوی په اړه پلټنې پیل کړې دي. د پاکستان د کورنیو چارو وزیر وایي حکومت د اپوزیشن ګوندونو له مظاهرو څخه نه ډاریږي. شیخ رشید پرون په لاهور کې خبری غونډې ته د وینا پر مهال ویل اپوزیشن ګوندونه کولی شي د خپل آئینی حق په استعمالولو سره مظاهرې وکړي، خو که هغوی په اسلام آباد کې د ناآرامۍ جوړولو هڅه وکړه نو پر ضد به یې قانوني کاروایي کیږي. نوموړي ویل وزیر اعظم عمران خان د اپوزیشن ګوندونو سره د خبرو لپاره یوه کمیټه جوړه کړې ده. دا په داسې حال کې ده چې د حکومت پر ضد د اپوزیشن ګوندونو جوړ شوي ائتلاف پاکستان جمهوری غورزنګ اعلان کړی چې د جنوري پر 19 به په اسلام آباد کې د الیکشن کمیشن مخې ته احتجاج کوي. تاسو مشال رادیو ته وګورئ. د پاکستان کامی ایرلاین پی آی ای بیان وایي د ویتنام د یو شرکت پیریګرین سره قانوني شخړه د لندن په یو عدالت کې روانه ده. د ملیزیا عدالت یو طرفه فیصلې په کولو سره بوئنګ 777 په کوالالمپور کې ودرولې ده. عبدالله خان دا څرګندونې پرون وروسته له هغې مشال ریډیو ته وکړې چې له کوالالمپوره اسلام آباد ته د پی آی ای مسافر وړونکې الوتکه چې پکې 178 مسافر سپاره وو پرون پرواز ته پرې نه ښودل شوه. نوموړی وایي د پی آی ای قانوني ټیم به دا مسله زر هواره کړي او هغوی به راتلونکې اونۍ کوالالمپور ته لاړ شي. د عبدالله خان په وینا د ودربل شوې الوتکې مسافر په یوه بله بهرنۍ الوتکه کې پاکستان ته استول شوي دي. په نړۍ کې د کووډ 19 ناروغۍ نه د مړو شوو کسانو شمیره پرون له 2 میلیونو څخه واوښته. دا شمیره د جان هاپکنز پوهنتون لخوا اعلان شوی. د ملګرو ملتونو سیکرټر جنرال انتونیو ګوتریش ویلي دا یوازې له بوګنونکو شمیره ده. په امریکا کې منتخب ولسمشر جو بایدن ویلي د جنوري پر 6 د واک له ترلاسه کولو سره سم به هغه د ناورین سره د مبارزې د فټلي ادارې کارکونکي او ملي ګارد د واکسینو د مرکزونو جوړولو لپاره وټاکي. او بل خبر دا چې د جنوري په 6 د امریکا د منتخب ولسمشر جو بایدن د لوړې د مراسمو نوړاندې په واشنگتن کې د مظاهرو او لاریونونو په ترڅ کې د تشدد د اندېښنو له وجې ځانګړي تدابیر نیول شوي دي. د جنوري له 15 تر 20 به په واشنگتن کې نېشنل مال او هغه پارک تړلې وي چې پکې مشهور ملي سلې جوړې دي او عموما پکې په دودیز ډول زیات شمیر خلک د لوړې د مراسمو د کتو لپاره راټول وي. دا تر دې دمه د مشال خبرونه.
خبرونه هم د فرخنده اسد نه واورېدل. اورېدونکو ورسوس د خبرونې لومړي رپورټ طرف ته پرون د خیبر پښتونخوا اسمبلی په متفقه ډول په میرمنو د تشدد مخنیوي بل منصور کړ. دا بل د تیرو وو کلونو راهیسې د اختلافاتو له وجې د ځنډ ښکار و. پرون صوبایي وزیر هشام انعام الله د بل د وړاندې کولو پر مهال وویل چې په ښځو تشدد کوونکي د 500 کلونو د بند سزا سره مخ کېدای شي. د موضوع تفصیل شبیر احمد جان راکوي.
دغه بل د خیبر پختونخوا د ټولنیز او د ښځو د پرمختګ صوبایي وزیر هشام انعام الله اسمبلی ته د منظورۍ لپاره وړاندې کړو. هشام انعام الله په دې موخه د اسمبلی غونډې ته خپله وینا کې وویل چې د دې قانون تر مخه به په ښځو تشدد کوونکو ته تر 500 کلونو د بند سزا ورکول کیږي او 15 ورځو کې دننه به په عدالت کې د شوي تشدد خواست جمع کیږي او عدالت په 2 میاشتو کې دننه د کورنۍ تشدد د قضیو د فیصلو د کولو پابند وي. دا بل په مسوده کې دا هم لیکل شوی چې په کور کې په ښځو د وهلو ټکولو ترڅنګ معاشي نفسیاتي او جنسي فشار به هم تشدد ګڼل کیږي. په دې اړه په خیبر پښتونخوا اسمبلی کې په ځانانو او ماشومانو د تشدد او خېګړې لپاره جوړ شوی خصوصي کمیټې او د واکمن ګوند پاکستان تحریک انصاف د صوبایي اسمبلی زنانه غړې عائشه بانو مشال لیډو ته وایي
د دې بل ډیر زیات ضرورت او د دې بل چې کومې ښې خبرې دي هغه د دې جسمانی تور باندې سره سره د کې د سایکولوژیکل د دې د ذهني تشدد هم په ځانانو باندې کیږي او د اکونومیک لکه د معاشي تشدد هم کیږي. نو دا د هغه درې مونږه قسم تشدد د حفاظت د پاره چې د زنانو ته د تحفظ ملاوشی اغه ټولو د پاره دیکې قانون سازی شوی ده. اتومه خبره دی کی سزا هم ورکړې شوې ده چې کده دی د سيو کست چې اغه کس چې کم ده غلطي وکي نو هغه د پاره 1 سال نوخله تر 5 سال پورې د دې کی سزا هم ده.
دا بل د مسوده تر مخه د کورونی تشدد د پیخو د پلټون لپاره به په هر ضلع کې یو لسکسیزه کمیټې هم جوړیږي چې په کې به د ډیپټي کمشنر نه علاوه یو سرکاري زنانه لړپوړې چارواکي او زنانه ډاکټرانه هم موجود وي. دا کمیټې به متاثره ښځو ته هنګامي طبي امداد د سر د پنا او د ژوند د ضرورتونو بندوبست هم کوي. دغه شان د دوی د صحت او په عدالت کې د وکیل بندوبست به هم د دې کمیټې ذمہواري وي. پښتونخوا اسمبلی کې د مخالف ګوند عوامي نېشنل پارټي زنانه غړي شګفتا ملک چې د قبل لپاره د جوړ شوې کمیټې ممبر هم وا او ځینې بدلونونه یا ترمیمونه هم پکې دوی وړاندې کړي وو وایي چې د یوې ښځې په حیث په د دې بل په عملي کولو کې د حکومت پوره پوره ملاتړ کوي خو باید نارینه هم په خپل رویو کې مثبت بدلون راولي.
دا زموږ په خیال یو ډیر پوزېټیو خبره ده ځکه چې د تیر وو کالونه د دې بل لپاره موږ ډیر زیات کوششونه کول او ځکه چې د حکومت د طرفه داسې سنجیدګي نه و د بل پاس کولو حواله سره نو په هغه کې ډیر داسې ترامیم مو چې هغه اکسپټ شو او نورم په دې کې ډیر کار ضرورت دی. خدا ډیره خبره ده چې دا بل پاس شو ان شاء الله اوس به د دې امپلیمنټیشن طرف ته ځو او د دې په امپلیمنټیشن کې خپل کردار ولوبو.
په خیبر پښتونخوا کې د زنانو د حقونو لپاره کارکونکي مدني فعال او د ایسټ سروایور فاونډیشن سره کارکونکي هما خان وای چې د سوبې د زنانو لپاره دا یو زیر دی خو باید حکومت په هر ډول دا عملی کړي.
زما په خیال د خیبر پښتونخوا د خواتینو د پاره یا د ښځو د پاره نن ډیره د خوشحالۍ خبره ده ځکه چې نن د غریلو تشدد خلاف چې یو کم قانونو کم چې دو کالونه په کیبینټ کې پروت او سو پته نه لګیدل نو هغه پاس شو. د دې قانون مطابق د ښځو د خلاف هر قسم چې معاشي شو جنسي شو یا جسمانی ظلم چې کم دی یا تشدد چې کم دی نو هغه به یو جرمي او اوس په موږ د حکومت نه او د نور چې کم هغه خلک چې دي کې انوالو دي دي سره تعلق دي موږ به غوښتل خواست کوو چې کم قانون دی کم لاس دی نو د اغه د پروکولو او د اغه د عملی تور معنی راستو د پر دې اوس پوره پوره کوشش وکړي او زیات نه زیات د چکم دین د دې قانون چې کم نو تشهیر هو شي چې خلکو کې آگاهی پیدا شي.
خیبر پښتونخوا اسمبلی کې د کورونی تشدد دا بل د تیر وو کلونه دا ځن ښکار وو او بیا ورستو د ټولو ګوندونو د اتفاق لپاره دا بل د اسمبلی مخصوص کمیټې ته لیږل شوی وو او د بل په مسوده کې د ځینې ترمیمونو ورستو د جنوري په 15 د پښتونخوا اسمبلی نه په متفقه توګه منظور کړی شو. شبیر احمد جان، مشال لیډیو، پېښور.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ساسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرئ ګټه ترې اخیستلی شئ.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکه
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولي ژوندۍ او ریکارډ شوی خبرونه،
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اوریدلې، کتلې او لوستلې شئ.
مشال رادیو داسې ولیکئ
MASHAALRADIO
او هم دا اوس تر ګټه پورته کړئ.
پاکستان جمهوری غورزنګ یا پی ڈی ایم د جنوري په 19مه د واکمن تحریک انصاف ګوند د تمویل د کسیې سندیدو پرسید د انتخاباتي کمیشن ودانې مخې ته د مظاهرې اعلان کړی دی. د پاکستان اپوزیشن ګوندونه له کلونو راهیسې تور پورې کوي چې تحریک انصاف د سیاسي هلو ځلو لپاره له بهرنیو هیوادونو او بهر ملکیانو پیسې ترلاسه کړي. دا کسیه له 2014 کال راهیسې په انتخاباتي کمیشن کې ده. وزیر اعظم عمران خان او ګوند یې له بهره د پیسو ترلاسه کولو تور ردوي. د ګوند د بهرني تمویل قضیه څه شی دی، ولې مهمه ده، او که په یو ګوند دا ډول تور ثابت شي نو څه نتیجې لرلی شي؟ تفصیل د پامیر ساحل په ریپورت کې اورو.
په پاکستان کې د اپوزیشن یو شمیر ګوندونه له کلونو راهیسې پر واکمن تحریک انصاف د سیاسي هلو ځلو او انتخاباتي کمپینونو لپاره له بهره د پیسو ترلاسه کولو تور پورې کوي. دا تور لا هغه وخت پورې شوی و چې عمران خان وزیر اعظم نه و، خو ګوند یې د 2013 زیږیز کال په انتخاباتو کې پر وفاقي او صوبایي سطحو خورا زیاتې څوکۍ وګټلې او په قومي اسمبلۍ کې د اپوزیشن رول لوباوه، خو په خیبر پښتونخوا کې واکمن و. په 2014 زیږیز کال کې د تحریک انصاف یو پخوانی سیاستوال اکبر اس بابر د پاکستان انتخاباتي کمیشن ته یو درخواست ورکړ چې پکې د ګوند پر مشرتابه له بهره د پیسو ترلاسه کولو تور پورې کړ چې پاکستان تحریک انصاف تل رد کړي. بابر د تحریک انصاف له بنسټګرو سیاستوالانو څخه یو دی چې وروسته د ګوند د مشر او وزیر اعظم عمران خان په ګډون له مشرتابه خپه شو. له بهره د ګوند او سیاسي هلو ځلو لپاره د پیسو ترلاسه کولو موضوع ځکه مهمه ده چې دا کار د پاکستان له انتخاباتي قانون سره سم ناقانونه دی او د یو ګوند او سیاستوالانو لپاره منفي پایلې لرلی شي. خدای واز تحریک انصاف نه دی چې له دې ډول تور سره مخامخ شوی. په پاکستان کې د ولسواکۍ او جمهوریت ادارو د پیاوړتیا او د پارلماني چارو په اړه د څېړنیزې ادارې پیلډاټ مشر احمد بلال محبوب د 2019 زیږیز کال په ډسمبر کې په عرب نیوز وپاڼه کې ولیکنه کړې وه چې پکې ویلي ول چې پاکستان مسلم لیگ نون او پاکستان پیپلز پارټي هم د بهرني تمویل له تورونو سره مخامخ دي چې انتخاباتي کمیشن یې پلټنې کوي. د دې دواړو ګوندونو مشرتابه هم د بهرني تمویل تورونه رد کړي. په اسلام آباد کې د قانوني چارو خبريال عبدالقیوم صدیقی لکلون راهیسې له بهره د تحریک انصاف ګوند تمویل موضوع څاري. نوموړي د جنوري پر 15مه مشال راډیو ته ویل چې لومړی اکبر اس بابر خپل اندېښنې د ګوند له مشرتابه سره شریکې کړې وي چې په نتیجه کې پاکستان تحریک انصاف د خپل یو بل پخوانی غړي او پخوانی قاضي وجیه الدین احمد په مشرۍ کمیټې جوړه کړه. د صدیقی په خبره د کمیټې د ګوند د مالی چارو حساب کتاب وکړ او معلومه یې کړه چې د ګوند لپاره له بهره پیسې استول شوی وي، خو چې مشرتابه په دې کار کې د ککړو کسانو ضد اقدام ونه کړ نو بابر اړ شو چې انتخاباتي کمیشن ته غوښتنلیک ورکړي. صدیقی وایي بابر په خپل غوښتنلیک کې پر تحریک انصاف ګوند له بهره او په ناقانونه لارو د پیسو ترلاسه کولو تور پورې کړی.
اکبر اس بابر وایي چې د تحریک انصاف ګوند غړو په داسې هیوادونو کې پیسې جمع کړي او بیا پاکستان ته استولې چې پکې پر سیاسي هلو ځلو بندیز دی. هغه وایي دا د تورو پیسو سپینولو قضیه ده، ځکه چې په یو هیواد کې چې پر سیاست کولو بندیز وي نو هلته څوک څنګه د سیاسي کارونو لپاره پیسې جمع کولای سي، او چې بیا له هغه ځایه پیسې هیواد ته استوي نو دا د ناقانونو پیسو سپینولو معنا لري. همداراز بابر تور پورې کوي چې په امریکا، برتانیا او آن هندیانو پاکستان تحریک انصاف ته پیسې ورکړي دي. بابر وایي ګوند میلیونونه ډالر ترلاسه کړي چې بانکي حسابونه یا مستقیمن عمران خان او د هغه کسانو او ملګرو چلول.
د پاکستان د انګریزي ژبې ایکسپریس ټریبیون ورځپاڼه لیکي بابر په خپل غوښتنلیک کې ویلي ول چې تحریک انصاف په بهرنیو هیوادونو کې د دوو جعلي شرکتونو له لارې په ناقانونه ډول شاوخوا 3 میلیون امریکایي ډالر ترلاسه کړي ول. نوموړي په خپل درخواست کې تور پورې کړی و چې په منځني ختیځ کې خلکو د پاکستان تحریک انصاف د کارکوونکو بانکي حسابونو یا اکاونټونو ته د حوالې یا هونډې له لارې هم پیسې لیږدولې وي. د حوالی او هونډۍ للارې د پیسو لیږد پر نړیوال کچ ناقانون عمل بلل کیږي، ځکه چې دا د تورو پیسو د سپینولو یو ذریعہ کیدای شي. د امریکا د مالی چارو وزارت وای په حواله کې وستون زده ده چې یو کس بل هغه ته پیسې استوي نو هیڅ اسناد ورسره نه خي، چې پکې دا شک پیدا کیدای شي چې لیږدونکي کس پیسې لکومه ترلاسه کړي یا ګټلي. بابر په خپل غوښتنلیک کې دا دعوه هم کړې وه چې تحریک انصاف ګوند په کلنۍ محاسبه کې هغه بهرني بانکي حسابونه د پاکستان له انتخاباتي کمیشنه پټ کړي ول چې د پیسو ترلاسه کولو لپاره یې کارول. خو پاکستان تحریک انصاف پر وزیر اعظم عمران خان لګیدلې تور ردوی او وای د ګوند پیسو ترلاسه کولو ټول لارې معلومه او قانوني دي. د بهرنی تمویل دا قضیه د پاکستان په انتخاباتي کمیشن کې تر څه د پاسه یو کال پورې وځنډیده او هیڅ پرمختګ پکې ونه شو. د 2015 کال په اکتوبر کې پاکستان تحریک انصاف ګوند په اسلام آباد های کورټ کې یو درخواست دایر کړ چې پکې ورڅخه وغوښتل چې انتخاباتي کمیشن د ګوند د بانکي اکاونټونو له کره کتنې وګرځوي. تحریک انصاف ګوند ویلی ول چې انتخاباتي کمیشن د دې کار واک نه لري. اسلام آباد های کورټ د 2018 په فبروري کې قضیه انتخاباتي کمیشن ته واستوله او بیا د هماغه کال په می کې انتخاباتي کمیشن خپل دریځ تکرار کړ او ویل چې د بهرنیو پیسو د معاملې جاج اخیستو ټول قانوني واک لري. عبدالقیوم صدیقی وایي د بهرنیو پیسو پر دې قضیه ان په سپریم کورټ کې هم خبره وشوه خو د هغه وخت مشر قاضي ثاقب نثار انتخاباتي کمیشن ته واستوله.
ثاقب
نثار دا قضیه بیرته الیکشن کمیشن ته واستوله خو دا بندیز یې ولګاو چې کمیشن دی یوازې د 1350 کلونو د پیسو معاملات وګوري او تر دې پخوانی حسابونه دی نه ګوري. دا موضوع تر یوې مودې پورې په انتخاباتي کمیشن کې ځنډیده خو بیا یې د 2013 کال په مارچ کې د کره کتنې کمیټې جوړه کړه. د پاکستان دولتي بانک درویشت نور بانکي اکاونټونه وموندل چې له لارې پاکستان تحریک انصاف ګوند ته پیسې استول شوي وي. اوس د کره کتنې کمیټې خپل کار ته دوام ورکړی.
په عین حال کې پاکستان مسلم لیگ نون چې هغه وخت واکمن وو د تحریک انصاف پر ضد یو درخواست دایر کړ او له انتخاباتي کمیشن یې وغوښتل چې له 2014 زیږیز کال څخه تر 2013 پورې دی د ګوند د بانکي حسابونو تفصیل ورکړي. که د پاکستان تحریک انصاف ګوند او د مشرتابه پر ضد د بهرني تمویل تورونه ثابت شي نو څه کېدای شي؟ د پاکستان انتخاباتي قانون پر ګوندونو له بهرنیو وګړو او هیوادونو څخه د پیسو ترلاسه کولو بندیز لګوي. عبدالقیوم صدیقی وایي انتخاباتي کمیشن کولای شي چې له ګوند هغه پیسې واخلي چې له بهره یې ترلاسه کړي وي. لومړی خو دا دی چې انتخاباتي کمیشن کولای شي چې ممنوعه پیسې حکومتي خزانه ته ورکړي، نو یو سزا خو دا ده. خو که داسې وسی نو بیا یې معنا دا سو چې د ګوند د پیسو او بانکي حسابونو په اړه چې عمران خان صاحب الیکشن کمیشن ته حلفنامه ورکړي هغه غلطه وه، نو هغه حلفنامه به درواغ بلل کیږي. دا به بیا هغه ثبوت وي چې د لوړپوړي څوکۍ لپاره عمران خان نه اهله کولای هم سي.
د
پاکستان اساسي قانون یا آئین 25 او 36 ماده د پارلمان څوکۍ ته د یو کس د وړتیا او نااهلۍ معیار ټاکي. له دې مادو سره سم هغه کس چې ښه کردار ونه لري او رښتونی او امانتدار نه وي د پارلمان څوکۍ ته وړ نشي بلل کېدی. همداراز د پاکستان له انتخاباتي قانون سره سم هر ګوند باید انتخاباتي کمیشن ته یو حلفنامه ورکړي چې پکې باید د مالی سرچینو او بانکي حسابونو تفصیل ورکړي وي. د پاکستان پارلمان په 2018 زیږیز کال کې نوې انتخاباتي قانون منزور کړ چې د پخواني هغه ځای ونیو. په دواړو قوانینو کې پر ګوندونو او سیاستوالانو له بهرنیانو او بهرنیو هیوادونو حکومتونو ډلو سازمانونو او شرکتونو د چندو پر اخیستو او د انتخاباتي کمپین لپاره د پیسو پر اخیستو بندیز دی. د 2018 زیږیز کال له قانون سره سم هغه بهر میشتي وګړي چې د پاکستان شناختی کارډ لري البته کولای شي چې یو ګوند یا سیاستوال ته د سیاسي حلو ځلو لپاره پیسې ورکړي. د پلډاټ مشر احمد بلال محبوب وایي د پاکستان انتخاباتي قانون وار له مخه سخت بلل کېده. د ده په خبره د 2018 کال انتخاباتي قانون لا پسې سخت شو ځکه چې په دې کې دا د ګوندونو ذمواري ده چې د ترلاسه کړیو پیسو سرچینې وښيي. د پاکستان د انتخاباتي قانون 204، 210 او 212 ماده د بهرني تمویل له موضوع سره تړلې دي او که پر یو ګوند دا تور ثابت شي چې له بهرنیو وګړو حکومتونو ډلو سازمانونو او شرکتونو یې د سیاسي حلو ځلو لپاره پیسې اخیستي نو انتخاباتي کمیشن واک لري چې هغه ګوند رنګ کړي. خو ګوند بیا دا اختیار لري چې موضوع سپریم کورټ ته یوسي. البته که سپریم کورټ هم د کمیشن فیصله تایید کړي نو بیا وفاقي حکومت هغه ګوند رنګولای شي. خو قیوم صدیقی ته نخ کاری چې د تحریک انصاف د بهرنی تمویل موضوع به تر هغه حده لاړه شي. دی وایي پاکستان تحریک انصاف د جنوري پر 14 انتخاباتي کمیشن ته ویلي چې په امریکا کې د رجستر دوه شرکتونو له لارې چې ګوند ته ناقانونه پیسې استول شوي د هغې ذمهوار د ګوند مشران نه بلکې هغه ایجنټان دي چې دا کار یې کړی و. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان په ګډون د تحریک انصاف مشرتابه په بیا بیا ویلي چې له هیڅ نه قانون لارې پیسې نه دي ترلاسه کړي او یوازې بهر میشتو پاکستانیانو ورته د سیاسي حلو ځلو او انتخاباتي کمپینونو لپاره پیسې ورکړي دي.
له 2 میلیون نه زیاتو خلکو د مشال رادیو فیسبوک پاڼه خوښه کړې ده.
زرګونه نور مو پر ټویټر تعقیبوي
او د ورځې له تازه خبرونو
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio
twitter.com/mashalradio
instagram/mashalradio.
د پاکستان د تعلیم وزیر په مشرۍ په یو غونډه کې فیصله شوې چې له نهمه تر 12 تعلیمي ادارې د جنوري په 13 پرانیزي. همدارنګه له لومړۍ تر اتم کلاس پورې سکولونه به د فبروري په لومړۍ نیټه پرانستل کیږي او دغسې یونیورسټي به هم د فبروري په اولنۍ ورځ پرانستل شي. په پاکستان کې تعلیمي ادارې د کورونا وبا د مخنیوي په خاطر د ټولبند له وجې د نومبر له 15 تړل شوې وي. تفصیل شانواز ترغزی راکوي.
وفاقی حکومت اعلان کړی چې د نهم نه تر د 12 ټولګیو پورې تعلیمي ادارې به د جنوري په 13 پرانستل شي او د اول نه تر د اتم ټولګیو پورې سکولونه به د فروری په اولنۍ نیټه کلاو شي. نن د جنوري په 15 په اسلام آباد کې د وفاقی وزیر تعلیم او د ټولو صوبو صوبایي تعلیم وزیرانو یو اجلاس شوی چې پکې دا هم ویل شوی دوی ځکه هم غټه تعلیمي ادارې اول کلاوهي چې دغه ټولګیو زده کوونکو د بورډ امتحانونه د مئی او جون میاشتو ته اړولي نو پکار ده چې دغه زده کوونکي امتحانونو ته تیاری وکړي. وفاقی وزیر تعلیم شفقت محمود د وزیرانو د اجلاس وروستو پریس کانفرنس کې وویل
کې جو 9 سے 12 9, 10, 11, 12 ہے یہ وہ کلاسز ہیں جن کے امتحانات ہونے ہیں.
دی وای چې نه هم لسم یو لسم او دو لسم هغه ټولګری چې د دوی امتحانونه به کیږي. وفاقی او صوبایي حکومتونو فیصله کړې چې بغیر امتحانه به څوک نشي پاس کولای. اجلاس کې دا هم فیصله شوه چې راتلونکي هفته کې به هغه خارونه چې ګڼ آبادی لري لکه کراچي، لاهور، پېښور او نور هغه ځای کې به د کورونا شرطه کتنه هم کیږي. نو بیا به ګورو چې د فروری د اولنۍ نیټې نه کلاویدونکو سکولونه کلاو کړو او یا نه، او دا حساب به پر روان هفته کې لګو. د پاکستان حکومت د تیر کال په 15 نومبر دغه تعلیمي ادارې د کرونا د دویمې چپې د خورېدو له وجې بندې کړې وي او ویلي چې د 2021 تر د 10 جنوري پورې به دغه ادارې بندې وي. له دې وړاندې د کرونا د اولنۍ چپې په دوران د مارچ په 14/2020 کې دغه ادارې په اول وار بندې شوې وي او بیا هم په دغه کال کې د ستمبر په 15 کلاو شوې وي. په دې دوران چې ماشومان سکولونو ته نه تلل حکومت بغیر له امتحانه پاس ګرځولي، خو سږ کال ماشومان وایي چې باید د دوی سکولونه کلاو شي. سوهیل خان د خټکی شریف مومندو په یو سرکاري های سکول کې د اتم ټولګي زده کوونکو د مشال رادیو ته وویل
نو سبق چې کوم سبق راته خو درې هغه سبق مو په سیروس ته زده کړی دی پړی بم کوله وس په دې چټن باندې موږ د څه خپو چې سبقونه موږ ته نه خو درې شي لکه 2-3 سبجیکټ دغه خو درې شي وس په دې باندې چې کوم چټن را للې او د چټن نه پس ځین دی نو ځین ته موږ ایست تیارې نه نکړې لکه موږ ته استادان او سبقونه نه دي خو درې.
وفاقی وزیر تعلیم شفقت محمود دا هم وای چې هایر ایجوکیشن لکه یونیورسيټیانه به هم د فروری په اولنۍ نیټه کلاویږي. پر روان هفته کې به د کورونا د مخنیوي لپاره د جوړې ادارې نېشنل کمانډ اپریشن سنټر په تاون سره په خارونو کې د کورونا وایرس ته خورېدو یا زیاتېدو جایزه هم اخستل کیږي. شانواز ترغزه، مشال ریډیو، پېښور.
د نوې کورونا وایرس ناروغي علاج نه لري، خو ورڅ خزان ساتلې اسانه کار دی. روغتیا نړیواله اداره وایي لاسونه په بیا بیا په ساده صابون مینځئ، مخ، پوزې، خولې او سترګو ته لاسونه مه وروړئ. له خلکو څخه لږ تر لږه 3 گزه فاصله ساتئ. په لاس او غیږ روغبړ مه کوئ. که څوک تبه او سر درد لري نو په کور دی کینی، د کورنۍ له غړو دی ځان لري ساتي. په یاد ولرئ احتیاط مو له کورونا وایرسه ژغورلی شي.
د خیبر پختونخوا حکومت په قبایلي ضلعو کې د لسو تکنیکي او هنري زده کړو د تعلیمي ادارو لپاره 425 استادانو د برتي کولو منصوري ورکړې ده. دا فیصله د جنوري په 9 د وزیر اعلی محمود خان په مشرۍ د صوبې د تکنیکي زده کړو د ادارې ټیوټا په غونډه کې شوې. تفصیل فرخنده صدرا کوي.
د صوبای حکومت د صنعتي تکنیکی او هنري زده کړو د کمیټې او د بنو نا د واکمن پاکستان تحریک انصاف ګوند غړي پښتون یار خان د جنوري پر 15 مشال لډیو ډول حکومت یې کوشش کوي چې په قبایلي ضلعو کې د هنري زده کړو تعلیمي ادارې فعال کړي. پختونیار خان وای په قبایلی ضلعو کې د بیروزګاری شرح 11% ده او تر 30% پورې د قبایلی ضلعو سیدونکو دیاړي مستوري کوي. په دغو کې 3% ښځې هم دي. بلخوا د خیبر ضلع نه د قبایلی زده کوونکو د سازمان ټرایبل یوت موومنټ ویان عبدالرازق مشال ریډیو ته وایي په زیاترو قبایلی ضلعو کې د تکنیکی زده کړو ادارې نشته او په کومو سیمو کې چې دي هغه فعال نه دي.
ټیکنیکل ایجوکیشن هندل کوي دا وی ډایریکټر سره موږ ناس دې د متعلق دا وی سره خبره کړي. تومره پوری موږ ته پته ده چې په میجارټي په سر سو ډیسټریکټ چې کوم قبایلی ضلع دی په هغه کې نشته دي. دا غي دینه سټوډنټ چې دي کنا دا سټل ډیسټریکټ راغړی او په هغه کې دا پروګرامونه ولور کوي. دې کې سټوډنټ ته مختلف قسمه مسائل لاتني شي کنا او سپیشلی فیمل سټوډنټ ته دې خبرو مسائل لاتني شي.
په درادم خل کې د فاټا په هنتون د مینیجمنت ساينسز سانګې مشر پروفیسور ډاکټر مقصود حیدر د جنوري پر 15 مشال ریډیو ته وویل د قبایلی ضلعو سناس 3000 زده کوونکي دا وخت صوبې په مختلفو تکنیکی تعلیمي ادارو کې زده کړې کوي خو په زرګونه نور د دغو زده کړو نه محروم دي. نوموړی وایي که په سیمه کې د تکنیکی زده کړو ادارې فعال کړل شوي نو دا به د سیمې د ځوانانو بیروزګاري تر ډېره حده کمه کړي.
بیروزگاری زیاده ده و دی خلکو سرا اکسپرتیز نشته ده یو شی کولو که ایده وجیم بیروزگاری زیاده شی کس سرا یو اکسپرتیز وی نو اغا صرف دی خپل خاندان ده پا روزگار گرد روزگاری نوی بلکه دی اغا سرا نو خلکم همو خلکونم روزگار ملویگی.
ده خیبر پختونخوا حکومت وای پا قبایلی ضلعو که ده تکنیکی زده کړو تعلیمي ادارې به په پوره ډول بحاله وي او دغه ته به ټول سهولتونه ورکوي. خو د قبایلي ضلعو زده کوونکي وایي حکومت د سیمې د تکنیکي ادارو د فعالولو دغلته د استادانو د برتي کولو په دغو کې د داخلو د پروګرامونو اعلانات کوي خو تر اوسه پکې عملي کار نه دی شوی.
له پاکستان او افغانستان نه تازه خبرونه او تبصره.
د سولې نوبل انعام د سوات ملال یوسف.
ډاکټر اشرف غنی نن د خپلې دندې
د سیمې امنیتی ستونزې
د پاکستان او هند ترمنځ د کنټرول په
کرښه اقتصادي خبرونه
سیاسي او کلتوري حل ځلې خو کابل اوس بدل شوی د خرابات کوڅه هم ورسره بدل شوی.
هر ورځ د سهار لنو د ماښام تر شپږو بجو لمشال رادیو.
د پاکستان حکومت د تیلو په نرخونو کې پروانه میاشت کې په دویم ځل زیاتوالی کړی په کوم چې د ولس وینا ده په لومړی وار داسې ویني چې په یو میاشت کې دوه ځلې د پټرولو په نرخونو کې اضافه کیږي. دارنګ اپوزیشن ګوندونو هم د حکومت لخوا د تیلو په نرخونو کې د زیاتوالي فیصله رد کړی او وایي حکومت دې بیرته واخلي. بلخوا حکومت وایي چې د روانه ګرانی د تیر حکومتونو د ناسمو اقتصادي پالیسیو له وجې شوې خو دې هڅه کوي چې په دې حالاتو قابو ومومي. تفصیل سره ظهیر راکوي.
اسلام آباد کې د جنوري په 15 د خزانه وزارت جاری شوی خپل نوټیفیکیشن کې ویلي د جنوري د 14 نه حکومت د تیلو په نرخونو کې د زیاتوالي منځوري ورکړي چې تر مخه د پټرولو په نرخ کې 3 روپۍ شل پیسې د لیټر په سر، د ډیزلو په نرخ کې 2 روپۍ 95 پیسې، د لایټ ډیزلو په نرخ کې 4 روپۍ 25 پیسې او د خاورو د تیلو په نرخ کې 3 روپۍ د لیټر په سر زیاتوالي وکړي شو. حکومت د جنوري په لومړۍ نیټه هم د تیلو په نرخونو کې زیاتوالي کړی وو. په پاکستان کې ورس وای د تیلو سره د هر خوراکي توکي نرخ تړلې نو د تیلو د نرخونو د زیاتوالي سره بنور غراني هم راشي چې ور سره بد دوی مالی ستونزې سیوا شي. د مردان یو سوزکی چلون کې فرمان الله په دې اړه مشال ریډیو ته وی
پېټرول ورس پورز په بر روان دي غراني کې په میاشت کې دوه پیر غران شو او وردانې د نشته زموږ حکومت د اپیل چې د دې سمه نیوي وشي او د ریډ ډس په خپل ځای ودرېږي موږ مزدورکار خو خپل سوزکی ډرې وره ما سٹاپ سٹاپ ګرځو او دغه لس روپۍ پنځه لس روپۍ کرایي د غونډه ګرځو ګرځو مکه ماته سو ګټلې وس شپږ سو روپۍ نشو بچ کړې.
اسلام آباد کې یو مزدوري کوونکی محمد رحیم مشال ریډیو ته وی دوی په موټر سایکل کارونو لتل اوس چې تیل ګران شو نو دوی نشي کولې چې په موټر سایکل باندې کار لاړ شي.
د حکومت ته زمونږ اپیل دی چې د پېټرول په یو ځای ودرې ملک حالات برابر کړي یوازې پېټرول روزانه ګراني کې غوړي هر څه ګراني کې اوړه ګراني کې اخر د مرګ مزدوري نشته معیشت یې بل څه نشته دی او صرف ګراني روانه ده. دغه پېټرول ګاډ کې واچول نور څه خو نه مزدوري لا پېوتو هغې نه خلاص.
بل پلو په پېښور کې د اقتصادي چارو تجزیه کار سید قیوم مشال ریډیو ته وی کله چې د کورونا لومړی چپه راغله نو د نړۍ هر هېواد تیلونه سټاکړل او په ارزانه بیه یې واغستل خو پاکستان د لږې مودې لپاره داسې وکړل نو ځکه دومره زر زر د تیلو په نرخونو کې زیاتوالی کوي
چې په بیرونی دنیا کې کله چې د کورونا د وبا راغله نو په هغه ټایم کې د تیلو خرچ چې دی نو هغه کم شو هغې سره د هغې ریټونه راپرېوتل نو په هغې کې مختلفو ملکونو چې دی نو پیسې په مارکیټ کې ولګولو هغې ځان له تیل واغیستل تیل سټاک کړل. پاکستان هم په هغې کې چې دی نو د دریو میاشتو دپاره تیل واغیستل او تیل سټاک کړل او هغه سټاک چې کله ختم شو نو د هغې نه پس ظاهره ده چې د کورونا وبا ورو ورو په کمېدو شوه نو د هغې سره بیا چې دی نو مختلف کاروبارونه کلو شو د تیلو هغه ډیمانډ واپس شروع شو. زمونږ په معیشت کې هغه زور نشته چې یاره په بیروني دنیا کې ریټ سیوا شي زموږ سره دونه پیسې نشته چې هغه هغه ځان سره کنټرول وساتو.
په پاکستان کې اپوزیشن ګوندونو هم د حکومت له خوا د تیلو نرخونو کې زیاتوالی مسترد کړی او عوامي نیشنل ګوند او پاکستان مسلم لیگ نن جاری شوی خپل بیلابیلو بیانونو کې ویلي وی د حکومت د تیلو په نرخونو کې د زیاتوالي نوټیفیکیشن مسترد کوي او باید چې دا فیصله بیرته واخلي ځکه چې له دې سره به د غریب ژوند له مسلو سره مخ شي. خو د داخله چارو وفاقي وزیر شیخ رشید د جنوري په 15 په لاهور کې خبری کانفرنس کې ویلي دا ګرانی د تیر حکومتونو د غلط اقتصادي پالیسیو په وجه راغلي خو د دوی حکومت به پرې ډېر زر قابو ومومي او ګرانی به کنټرول کړي.
مشال ریډیو هر ورځ د کورونا وایرس خپرېدو د دې د مخنیوي په اړه د روغتیا نړیوالې ادارې لارښوونو او د پاکستان او افغانستان په ګډون د نړۍ په بیلابیلو هیوادونو کې د اقداماتو او صورتحال په اړه تازه معلومات درخوروي. زموږ ټولې خپرونې شننې تبصرې خبرونه او ویډیوګانې په مشال ریډیو زموږ پر ویب پاڼه فیسبوک ټویټر او یوټیوب اورېدای لوستای او لیدلای شئ.
اوریدونکو مشال لیډیو تاسو سره وخت شوه دی اوستونی سي خبرونه سندري جادوګری. په دې خبرونه کې د کرک د یو ځوان سندرغاړي سید مایشا د هنري هلو زلو پاړه خبري شوه دی. خبرونه زمو همکار هارون بچا جوړ کړی راځي چورته وښ شو.
ستړی مشه زه هارون بادشاہ اوریدونکو د مشال رادیو سندرې جادوګرې خبرونه مې درته راوړې. د دې اونۍ په خبرونه کې د ځوان سندرغاړي سید ماهیشا د هنر پاړه د خبرې او څو سندرې یورو. ماهیشا په انګریزي ادبیاتو کې ماسټری لري او لږه موده کېږي چې د پښتو موسیقۍ میدان ته راغلی دی. دی وايي هڅه کوي د خپلو سندرو لپاره د خو شعرونو انتخاب وکړي او په یو نوي رنګ کې د پښتو موسیقۍ مینهوالو ته وړاندې کړي.
سرور لري
سید ماهیشا سندرمو واوریدا دی وای د خیبر پختونخوا د کرک ضلع دی او د سکول او کالج زده کړې هم حل تکړې دي. نوموړي په پېښور پوهنتون کې انګریزي ادبیات لوستې دي او دا مهال هم هلته استاد دی. د ده په خبره خپل زده کړو ورسره مرسته کړې چې د ژوند او فن حقیقتونو ته ځیر شي او د ښه کار هڅه وکړي.
د انګریزی استاد یم، انګلیش لیکچرر یم په پېښور پوهنتون کې. د سکول او د کالج کوم زده کړې چې دی هغه مې په خپل کلي کې شوې دي، هغې نه پس چې کوم دی د کالج لیول چې کوم دی هغه لکه کره کې بله علاقې ده، زمونږ د علاقې نه بدله ده. نو هلته کې زما د کالج چې کوم زده کړې شوې دي هلته کې شوې دي، چې کوم د یونیورسټۍ کوم زده کړې دي هغې دپاره پېښور ته راغلی یم. هغه مې دلته کړې دي. ولنه چې کوم زما شوق هغه د اردو لیټریچر سره ډېر زیات و. خو چې ما اردو لیټریچر کله پړول شروع کړو، هغې نه پس زه د انګریزي ادب سره متعارف شوم. اردو چې کوم لیکوالان وو هغوی د انګریزانو کوم لیکوالان دي، د هغوی ذکر به شوی و چېرته کې، یا به د نظمونو ژباړې شوې وې په اردو کې. نو ما چې هغه ولوستل، نو ما ته دا ښکاره شو چې دا د لیټریچر چې کوم دی د انګریزۍ دا ډېر وسیع دی. دا نه چې د اردو یا پښتو ته کم دی، خو هغوی باندې کار ډېر زیات شوی دی په انګریزۍ عادت باندې. نو هغوی چې زده کړو دپاره هغه چې کوم زده کړې وي هغه ته ډېرې زیاتې کېږي. نو خوښ مې شول، نو ومې غوښتل چې ولنه چې هسې هم یو ډیګري اخلي سره، نو داسې ډیګري واخلي چې په هغې کې ته هر څه ترلاسه کړي. نو د انګریزۍ ادب چې ما سټډي کړو او ډیګری مې راواخیسته، نو هغې زه د دې قابل کړم چې زه اوس په اردو لیټریچر باندې هم پوهېږم او د پښتو لیټریچر باندې هم پوهېږم او هر قسم چې کوم مضمون دی نو په هغې ټولو باندې پوهېږم. زه مارک ګوډ لیکل په خپله هم کوم، پښتو کې هم، انګریزي کې هم، په اردو کې هم. د پښتو لیک مې زیات دی د نورو په بجای، خو شعر ډېر زیات لیکم، پښتو غزل چې کوم دی.
نظر و دیکھو مار نما خدا ہوا
سید ماهیشا وایي د پښتنو له یوې روایتي او مذهبي کورنۍ نه دی، خو سندرو ویلو ته په دې شرط پرېښودل شوی چې خپل زده کړې به سرته رسوي او غیر معیاري شعر به نه وایي.
لږ ډېر مشکلات راته، ځکه چې زما کورنۍ یو دیندار کورنۍ ده او زما والد چې کوم خپل یو بخي یو عالم و، نو ما لپاره دغه زیات غو مشکل و چې زما د پلار نه ډېره ویاره کېده. نور زمون په خاندان کې چې څوک پیاده، څوک ډاکټر دی، څوک انجینیر دی، څوک لیکچرر دی، نو دغه ما په کې چې کوم دی ادب طرف ته راغلم، نو هغوی به راته وي چې یاره لکه دا ته کوم فیلډ طرف ته راغلی. نو ما ویل چې زه خو لکه ایز ا پروفیشن خو نه، دا خپل هم زما شوق دی، بس هغه شوق ما نه پرېږدي چې زه اوزګار کښېنم او په ارامه باندې کښېنم. نو ما ورسره خپل سبق هم جاري ساتلی، پلار به راته دا خبره کوله چې خیر دی که ته سندرې وایې، ستا شوق دی وایه، خو د سندرو کښې به د معیار چې کوم هغه دی هغه به خامخا ساتې، چې لکه شاعري د کوم غزل بېکاره وي یا شاعري د هغې معیار دومره ښه نه وي، خو دغه شان سندرې چې ته کله هم ونه وې. نو هغه خو زما خپل سوچ هم داسې و چې لکه زه به معیاري شعرونه وایم، او بل زما دا چې کوم زده کړې دي هغه ما ته په دې کښې ډېره مرسته په دې را کوي چې زه دغه شعر په بنیاد باندې رسېږم چې کوم پیغام پکې پروت دی، د رومانوي شعر دی یا په کوم مزاج باندې ویل دي. نو هغه ځکه چې زه لږ ډېر لیک خپله کوم او لوستل مې هم زیات کېده دي، لټریچر پښتو لټریچر چې کوم دی په هغې کښې هم را سره مرسته کوي. د کور مشکلات خو راته لږ ډېر وو، خو ډېر زیات نه وو.
جنگ تا مزا جنگ کے چا دے ددوستر گو ڑندے دا دے دما سم زڑا درے دا دے تو روتی گو تا کاتا لے دا دے دبا بریو وچے دا دے دشنو پانو رجے دا دے دمر غیو
جنگ تو مزا جنگ کے چاہتے جنگ تو مزا جنگ بو نشیز غم لے جنگ کے سر کتاب سے زلے جنگ کے طور قلم مادشوے جنگ کے سپن ظلمی اسکار دے جنگ کے پیغلا نغمہ گونگا جنگ کے خلق لے ونیشی یا بزان خوری یا دنو رو خلق و زرونا حدیرے انگڑونا دو وحشی شمال نچا جنگ تا مزا جنگ کے او خمارا ویختے چل خلے زہر جن لاڑے ساتھی او لب دوستے گوینے سوگ دا یہ وینو کو تیرا ویغا خونا دماشو میں تو تکے وزرے جوئی دبڑے د تندی خالے پخلکڑے دوتن دورو لمنے
د مشال رادیو سندره جادوګر خبرونه د اوریدونکو دا نه پکې د ځوان سندرغاړي سید ماهیشا خبرې او د سندره اوري نو موږ وړي په دې هڅه کې دي چې وخت او ځان ته استاد پیدا کړي چې आवाज او هنر یې نور هم خشي د دې په وینا په پیښور کې د حامد حسین په نوم یو ریکارډیست ملګری پیدا کړي او خپل سندره زیاتره هم د هغه په سټوډیو کې جوړوي
نو ماته محسوسیږي چې زما هیڅ هم نه دي زه ماته ډېرې زده کړې په کار دي چې زه باقاعده توګه باندې د موسیقي زده کړې وکړم خو پکې له بده مرغه کار داسې دي چې اول خو دلته داسې څه موقع برابرېږي نه چې چا سره کښېنې او ورنه زده کړې وکړي او وخت پکې هم لکه فول ټایم غواړي موسیقي چې کومه ده دا داسې نه ده کنه چې ته ورسره ګپو لګې دینه به فل ټایم ورکه او ازما یو طرف ته سټډی زم دی بل طرف ته جاب هم دی بیا په کې موسیقي هم لګړې را کوشش کوم چې ځان ته بیل نکم خپل کینم او یو غزل چې وی هغه ته یو درې څلور ترجمه جوړ کړم بیا هغه په دوستانو باندې یا چې سوکرا سره نږدې په وای باندې واورم چې کم یو پکې خوند ورته یو وي تا یا دا وی په مرزا باندې لاس شم یا زما په کې خپل چې کوم کاوی او هم وی چې دا خري چې زما بل خو کې نه بل ور زم ده هغه ری پات کوم خو ملګرو ته هم ګورم دا وی هم اورم چې وی شو او اوس کپی اراده لرم چې کپی ریکارډ کوم څه چې زیات ریکارډ کوم هغه حامد حسین نومې په صدر کې سټوډیو لري هغه سره ریکارډ کوم هغه سره مې زړه لګېدلې لګېدلې چې زما دا طبیعت کار را تکي زه ور سره ناست يم چې کله مونږ د سندره را جوړو نو که زما په کمپوز کې څه لګ اخو دی خو څه غلطي وي چې خامہ خفه کې وي چې زه په موسیقي دومره بقاعده نه پويګم لګ ډېر پويګم بیا هغه په کې هم هغه برابر کې راته په نوې الګ کې لکه 2000 وای کړي له کار خو په افغانستان کې مخکې ډېر زیات کو اي غاړي ته ډېر مشهور دی په افغانستان کې مشهور دی مخ ورته اولنۍ سندره چې کړې وه هغه سپینې سپینې نو هغه هم راته دوی کړې وه. نو هغې نه پس مې ډېر خوښ شوی دی ور سره ناست یم. بل خبره پکې دغه ده چې زه ورته ناست یم او مونږ په یو ځای باندې هغه میکسینګ هغه سیزونه سب پیسونه پکې زه جوړ کړم څه پکې دی جوړ کړي.
سندرغاړی او په پیښور پوهنتون کې د انګریزي ادبیات استاد سید ماهیشا وایي د خپل سندرو لپاره د ښه شعر د انتخاب ترڅنګ د غوډ موسیقۍ ترتیب ته هم ډیر پام کوي. د زیاتوی په خپل کمپوزونو کې د ځینو سندرغاړو ملګرو مرسته هم ترلاسه کوي.
چې کوم په دوستان دی موسیقي کوي هغه ټول د کوشش کوي چې هغه لیاري شاعري د واخلي. زما پکې بل طرف ته موسیقۍ ته هم ډېر پام دی. زما د حامد حسین الک چې کوم دی زموږ ملګری زه د دې طرف ته زیات ذکر وانه یم چې زما هغه ټون کوم کوالټي چې ده هغه انډین سټایل کې ده. په هغه کې ډېر لاس هندي سندرو هم چې ما ډېر زیات هغه اورېدي چې سټوډیو کې ناستو نو زما موسیقۍ ته ډېر زیات پام دی. که بل سټوډیو کې زه ریکارډینګ کوم نو هغوی ته که زه ډېر ووایم هغوی په کې هغه رنګ اچوي چې کوم دلته دا هر سندرغاړي په سندرې کې نو د سره چې زماري کارډینګ کېږي هغه لږ بدل دي. دا کوکو سندرې چې کله ما ریکارډ کوله د دې دوه درې ترجمه د کوکو سندرې پاکر خان لالا ته ولېږل نو هغه په کې لږ شان چینج هم کړی دی په دې کمپوز کې. کرم خان لالا چې دا په کې پریږده دا په کې ما نه پرېږدم په کې نه نو چل راته وو چې دا را لږ شي نو بیا په کې هغه د کمپوز کې لږ تبدیلی راته وکړه چې زه اسی یو یو شی وایم نو هغوی پکې دوه دوه واچول.
سید ماهیشا وایي د سیمې سندرغاړي مجبور دي چې په خپلو پیسو جوړې سندرې ټلویزیون چینلونو ته په وړیا توګه ورکړي. د پښتو سندرو له مینوالو غواړي چې د خپلې خوښې د هنرمندانو سندرې هم د هغوی له فیسبوک پاڼو او یوټیوب چینلونو شریکې کړي او په دې توګه هغوی ته فرصت برابر کړي چې د انټرنیټ له لارې یو څه پیسې وګټي.
بل پکې کوم چینلونه دي هغوی داسې سندرغاړي راوغواړي پروګرامونو له چې هغه ورته په فری کې ورځي معیاریشتي خلکو ته نه رسي. او په سوشل میډیا باندې هم دغه کار دی چې ډېر زیات پیجونه دي هر وخت په خپل پیج باندې ورکي نو دا سندرغاړي ټول او ویورشپ چې کم دی هغه تقسیم شي. دا سندره لکه دوی دغه زیاتی نه کوي. دا سندره دوی د سندرغاړي هغه چینل نه یا د هغه د په پیج باندې را یا په یوټیوب چینل باندې پراته ده نو انته نه دا شیر شي نو څنګه څه چې کوم سندرغاړي خواري کړی وي په دې باندې ځان کړولې نو هغه څه نه به ورته ملو شي لکه د یو سندرغاړي مالي نقصان کوي. په یوټیوب باندې چې کومه پراته وي نو کم څه کم چې هغه د هغه هغه کاپی رایټ انفرینجمنت وایلیشن نه کوي که دومره وسه بیا هم پوره کېږي نو څنګه څه مالي امداد به وشي چې د خلکو ذهن بهتره واوړي چې یاره د سندره په یوټیوب باندې اورېدل پکار ده.
اوریدونکو د مشال رادیو په سندرې جادوګر خبرونه کې مدا او نه د ځوان سندرغاړي سید ماهیشا خبرې واوریدې. د خبرونه په پای کې بیا هم د لدی یوې بلې سندرې خوند واخلي. ز هارون بچا درنه اجازه غواړم په مخمخه
کولا